صفر دو دو یک یک دو چار پنج صفر یک.
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه له طالبانو سره د استدلال غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی دا خبره تیره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
د اسلامي نړۍ له علماو نه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره استدلال وکړي. اسلامي نړۍ د خدای جل شانهو په فضل د یو لوی مثبت مسیر خواته روان ده او ضرور ده چې دا مثبت مسیر او بهیر طالبانو سره شریک سی او دوی اساسی اصول و قواعد و او ټکو ته متوجه سی.
ښاغلی غنی یو لړ نورې څرګندونی هم وکړې چې وروسته به یې په راپور کې واورئ. د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غوښتي چې د ښار د پاکۍ لپاره د خپلو څارویو پاتې شونې په مشخصو ځایونو کې واچوي. د کابل ښاروالۍ د خپرونو او عامه پوهاوي مشر نعمت الله بارکزي په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې ازادي راډیو ته هم رالیږلی ویلي،
له کابل ښاریانو مو هیله دا ده چې د خپلو څارویو پاتې شونې او کثافات راټول او هغو ځایونو ته انتقال کړي چې موږ ورته ټاکلي، چې دا ډول وکړای سو د اختر په ورځو کې پاک او صفا شار ولرو.
تر دې مخکې شکایتونه کېدل چې خلک تر قربانۍ کولو وروسته د خپلو څارویو پاتې شونې د لارو او سړکونو څنډو ته اچوي چې هم نظافت خرابوي او هم بدبوي جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا د ګیانی او برمل ولسوالیو په زلزله ځپلو سیمو کې د چارو د همغږۍ لپاره د دوی شریکان خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګ پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغو کاري ډلو د روغتیایي خدماتو او اقداماتو د څارنې لپاره هلته روغتیایي کمپونه هم کتلی دي. د چنګاښ یا سرطان پر لومړۍ نیټه یې بې سختې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان ووژل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو آبی پر وژل کېدو د جاپان حکومت او ولس ته د خواخوږی پیغام خپور کړی. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي، جاپان له افغانستان سره نږدې اړیکې پاللې او د پخوا په شانې په دې وروستیو کې هم د افغانستان له ولس سره د پام وړ بشري مرستې کړې. پخوانی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی هم پر دې پیښه خواشینی ښودلې ده. د جاپان پر پخوانی صدر اعظم شینزو آبی پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال ډزې وشوې او سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. دا د جاپان په معاصر تاریخ کې یو بې ساري پیښه ګڼل شوې ده. د ایران د پارلمان یو غړی وایي په ایران کې د درملو کموالی حساس پړاو ته رسیدلی. عبدالحسین روح الامینی وایي په دغه هیواد کې د درملو جوړولو صنعت د سقوط په حال کې دی. د زیاته کړه د ایران د درملو جوړولو تر ټولو لوی ویشونکی یابان فارمسي د 365 ډوله درملو له کموالی سره مخامخ دی. د ایران د پارلمان دغه غړی وایي که وضعیت دغسې دوام وکړي، ایران به د درملو له سخت کموالی سره مخامخ شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په تیره جون میاشت کې د درېمې میاشتې په مخه د غنمو په ګډون په نړۍ کې د نورو خوړو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې بیا هم تقریبا تر بل هر وخت لوړې پاتې دي. متخصصانو ویلي چې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل او پر مسکو د نړیوالو بندیزونو له کبله د نړۍ په سطحه د لوږې بحران په اړه ویره او بیې لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي دغه بیې چې په مارچ میاشت کې د ریکارډ تر سرحد لوړې وخت په جون میاشت کې 2.3% ټیټې شوې دي. روسیا او اوکراین په نړۍ کې د غلجاتو د تولید عمده ساحه ګڼل کیږي چې د اوکراین جګړې د نړۍ نورو برخو ته د غلجاتو د لیک چارې ټکنۍ کړې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به واوري مخکینه ولسمشر محمد اشرف غنی وای جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی.
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نشي ګرځېدای.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په لوی اختر کې د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی. دا وزارت له خلکو غواړي
لدرنو هیوادوالو غواړو ترسو د مشتبه تحرکات د لیدلو په محال له خپل امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیز بندیزونه په اروپا کې د خلکو پر ژوند ناوړه عواقب ولري. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې درسي ساعت خبرونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وای جبر افغانستان ته ثبات نشه راوستلی. ښاغلی غنی تیره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل په کار د اسلامي نړۍ له طالبانو سره استدلال وکړي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په وینا کې وویل جبر افغانستان ته ثبات نشه راوستلی. ښاغلی غنی چې وینا یې تیره شپه پر فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه یوازې په غږیږه توګه خپره شوه وویل
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نسی ګرځېدی. بلعکس په څلور څلوېښت کالو کې موږ له دې امله د افغانستان د وروسته پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسېدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل او اورېدل دي.
په خوانی ولس پشر محمد اشرف غنی وویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. د په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکاوه. ښاغلی غنی د سیکانو پر ګوردواري حمله وغندله. د غراز په تورخم او سپین بولدکی له افغانانو سره کېدونکې ناوړه چلند وغنده. ښاغلی غنی د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبري وکړې.
ټول به ملي تجربه خودلې ده چې یو انجلیت تعلیم پینځه نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یوازې یو نسل بدلوي. په کومه کورنۍ کې چې ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده.
ولسمشر غنی پر دې خواشینی وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي. خو د افغانستان شتمني په هغو پیسو چې هر ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادری شي. طالبانو د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی پر دغو څرګندونو کومه تفسیر نه ده کړې، خو تر دې مخکې د دغو ستونزو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګي سمو خبرونه د رادیو ترڅنګ سمو پر وی پاڼه هم اوریدلای شي. سمو پته ده ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې د خزو او انجونو د وضعیت پاړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تازه پریکړې هرکلی وکړ. په دغه پریکړه لیک چې پرون جمعه خپور شو له طالبانو غوښتل شوی چې د خزو او انجونو په وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي هم ویلي چې خزي باید په سیاست، اقتصاد او نورو برخو کې فعال وي.
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا تازه پریکړه د ځینو لوړپړو چارواکو د هرکلی سبب شوې ده. دغه پریکړه لیک چې پرون جمعه تصویب شو او هغه څه پکې غندل شوی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقوقو سرغړونه ګڼل شوې ده. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پریکړه لیک تر تصویب وروسته پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دا پریکړه لیک طالبانو ته پیغام ورکوي داسې اقدامات دي نه کوي چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. د ریټرز خبري اژانس په حواله لیکلي چې طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. انتقاد کوونکو ویلي چې د ښځو له حقونو سرغړونې شوي او پر دوی بیلابیل محدودیتونه لګول شوي چې د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. په ملګرو ملتونو کې د چک جمهوریت سفیر واتسلاو بالک د اروپای ټولنې په استازیتوب د دغه سازمان د بشري حقونو شورا ته ویلي چې له تیر اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په شدت خراب شوی دی. د بشري حقونو فعالې پرستو یاري ازادي راډیو ته وویل له میاشتې راهیسې د افغان نجونو او ښځو په اړه له مهمو بنسټونو داسې کوم پریکړه لیک نه و خپور شوی.
اکنون که این قطعنامه صادر شده من مطمئن هستم و زنان افغانستان مطمئن هست که حتما نتیجه خواهد داشت، به دلیل ای که تا حال چنین قطعنامه چنین صدایی از یک مرجع معتبر بین المللی بیرون نشده بود.
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا دا پریکړه لیک داسې مهال تصویبوي چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه همدې شورا په خپل غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وضعیت بحث رابللی وو. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باشلی په هغه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د شوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نور اسلامي هیوادونو پر پل کشیږدي. قسم طالبانو د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی پریکړه لیک پاړه تبصره نه کړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ملا شیر محمد عباس تانکزی تیر پنځشنبه په کابل کې ونندرتون ته په وینا کې وویل شز باید په سیاست، اقتصاد او د ژوند په نورو چارو کې فعال ونډه ولري. دغه راز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په اخترس پیغام کې هم راغلی چې دوی هم پوهنې ته ځانګړې پاملرنه کوي، هم خلکو ته د حق حقونو په ورکولو کې. خو انتخاب کوونکي بیا وایي طالبان دې په عمل کې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي ژمنتیا ثابته کړي.
و هم اوریدل چې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. بل خواګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم په ملاتړ کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې له ژمنې سره سم ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د نجونو ښوونځي پرانیزي هغه هشټاګ دی چې له پرون راهیسې په لسګونو زره کسانو بیا بیا خپور کړی. ځینو فعالانو ویلي که پر ټولنیزو شبکو کمپاینونه یې نتیجه ورنه کړي دوی به لاریونونه وکړي.
له پرون راهیسې په ټولنیزو شبکو کې خلکو د انجونو ښوونځي پرانیزي په نوم کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې د انجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په دغه کمپاین کې د عامو خلکو ترڅنګ ګڼو سیاستوالو، فعالانو، د انجونو او ښځو د حقونو ملاتړو برخه اخیستې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې نجونو او هلکانو ته د تعلیم د زمینې د برابرولو ترڅنګ له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي هم ژر تر ژره بیرته پیل کړي. د نجونو د تعلیم په ملاتړ پیل شوی کمپاین یو پیلوونکی د افغان ځوانانو د ټولنې مشر عبدالقهار همت مو او پوښتو چې دا کمپاین یې ولې پیل کړی دی.
ځکه چې نجونې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس نیمایي نه زیاته برخه ده، دا سیستا فلج یا مکتب ته نه ځي نو څنګه به وکول شو چې لس کاله بعد، پنځلس کاله بعد موږ په افغانستان کې یو ډاکټره یا یو بلم د ښځو په برخه کې یو تعلیم یافته نجلۍ ولرو.
قلملار ټولنه هم له کلونو راهیسې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د دې ټولنې مشر موتی الله ویسا وایي که په ټولنیزو شبکو کې کمپاینونه نتیجه ورنه کړي ممکن لاریونونه وشي.
د نجونو تعلیم د افغانانو انساني اسلامي حق دی او دا موضوع په افغانانو پورې اړه لري، نو افغانان باید خپل ژغ خپل راپورته کړي او اوس به دغه اختر دغه ژغ یو څه کمرنګ کړي. د اختر وروسته به هم دغه د ټولنیزو رسنیو ژغ نور هم پسې لوړیږي او که چیرې ښوونځي خلاص نه سو په دوهم اقدام کې به خلک لارینونه کوي او راوځي به تر څو پورې خپل حق ترلاسه کړي.
د طالبانو د پهنې وزارت د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوی کمپاین او د نجونو د منځنوي ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي، خو دغه وزارت مخکې ویلی وو چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستري په اړه د دوی د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. په کابل کې د طالبانو د عالمانو د شورا مشر فقیر الله فائق امریکا غږ ته په یو مرکه کې ویلي ډیر ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د ادعا کړې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو مخالف نه دی، که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د حمل میاشتې په لومړیو کې به ټول نجونې وکړای شي ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د تعلیمي کال د پیل په لومړیو ساعتونو کې خپل پریکړه بیرته واخیسته او لا هم نجونې نشي کولای چې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوی اختر د خوندیتوب لپاره هر ډول امنیتي چمتووالی نیولې. تر اوسه د کومې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی، خو بلخوا د بې وزلۍ له امله ګڼو کسانو ویلي چې د اختر لپاره د لومړنیو توکو د رانیولو وس نه لري.
طالبان وی د لوی اختر په دریو ورځو کې د جشنونو د خوندیتوب لپاره ټول امنیتی تدابیر سنجولي او د دوی په وینا شپه ورځ به د امن د ټینګښت هڅه کوي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په یو ویډیوي پیغام کې چې ازادي رادیو ته راغلی ویلي
د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیر کړي زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
د نورو اسلامي هیوادونو په څیر نن په افغانستان کې هم د لوی اختر لومړی ورځ ده چې خلک یې د قربانۍ یا اختری په کولو سره لمانځي. لوی اختر داسې وخت را رسېږي چې په افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا زیاته سوې او خلک شکایت لري چې د بېوسۍ له کبله د لومړنیو توکو د رانیولو وس هم نه لري. له ننګرهاره د ازادي راډیو یوه مینهواله ښکلا شیرزاد وایي که څه هم ستونزې به وي خو خلک دې اختر په خوښیو سره ولمانځي.
د خوشحالۍ موقع ټول خلکو د لاس ورکړي دي. ټول ولس باندې غږ کوم چې موږ باید خپلې مبارزې ته دوام ورکړو او بیا په تېره په د طالبانو په مشرانو باندې دا غږ کوم او یوه هیله ترې کوم چې ټولو افغان ولس حقونو ته دې درناوی ولري. په تېره بیا د ښځو او نجونو حقوقو ته دې درناوی وشي.
په همدې حال کې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ویلي چې د لوی اختر لمانځنې ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري ځکه وروستۍ پېښې د ژوند خوشحالي ورڅخه اخیستې ده.
و هم اوریدل د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر د خوندیتوب لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی او دا هم یو نړیوال خبر. د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیز بندیزونه په اروپا کې خلکو ته ناوړه عواقب ولري. ولادیمیر پوتین ادعا کړی چې د روسیې د انرژۍ سکتور لا هم استوار پاتې دی او د لویدیز بندیزونو خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو د لویدیز د بندیزونو دوام ښایي په اروپا کې د انرژي د بایو د بیساري لوړېدو سبب شي. ولادیمیر پوتین پرون له خپل لوړ رتبه چارواکو سره په یو غونډه کې چې د تلویزیون لارې خبرېده وویل موږ په هیګو چې اروپایان د بدیلو سرچینو په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه تم کېږي چې د دغو اقداماتو په نتیجه کې به په بازارونو کې د ګازو بایو لوړه او د پیرودونکو لپاره به د انرژي لګښتونه خورا درانه تمام شي. خاغلی پوتین وویل په روسیا کې د تیلو او انرژي د سکتور وضعیت لا هم باثباته پاتې دی او د ادعا وکړه چې د لویدیز بندیزونو د روسیې په نسبت هغه هیوادونه زیات زیانمن کړي چې دغه بندیزونه یې لګولې دي. په تیرو څو ورځو کې دا دویم ځل دی چې د روسیې ولسمشر د لویدیز له بندیزونو د شکایت خوله خلاصوي. هغه تیره پنجشنبه ویلي و چې د لویدیز بندیزونه په خپل هدف کې چې د روسیې پر پرګنو کې اختلافات او شخړو ته لمن وهل او د خلکو د روحیې کمزوري کول وو پاتې راغلي دي. روس له هغه چې روسیې د فبرورۍ میاشتې پر 23مه پر اوکراین غیر مواجه یرغل وکړ لویدیز پر مسکو بندیزونه ولګول چې د وخت په تیرېدو سره یې لا پسې سخت کړل. پوتین وویل دا چې د روسیې د تیلو پر وارداتو د اروپای ټولنې بندیز د روان میلادي کال په پای کې عملی کیږي خو د روسیې د انرژي شرکتونه د مخکې له مخکې چمتووالی ولري. اروپای ټولنې له روسیې د ډبرو سکرو واردات ځنډوي چې دغه اقدام له روان میاشتې عملی کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل حکومت دا مهال د ریل لارو او نلیکو د زیربناو د پراختیا پر لارو چارو غور کوي چې د پوینا دوستو هیوادونو ته د روسیې تیل او نفتی تولیدات صادر شي. روسیې ځینې اروپایي هیوادونو ته د ګازو او تیلو صادرات بند کړي ځکه دغه هیوادونه تیار نه و چې د مسکو په غوښتنه په روبلو معامله وکړي.
راپورونه مو واوریدل. څو شپې وروسته له کونړ او سرپل څخه هم راپورونه درته لرو او ستاسو پیغامونه هم خبرو.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د طالبان حکومت امنیتي مسولان وایي په ولایت کې په اختر کې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو په پلور او د نورو وسلو پر ډزو بندیز لګولی. د دې بندیزونو په اړه لسمه راپور لرو.
د کونړم نه قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته ویل د ټول ولایت هټیوالو ته ویل چې د پلاستیکی وسلو او پټاقو لراوړلو او پلورلو څخه دي ځانونه وساتي او همدارازې خپل طالبانو او نور خلکو ته امر کړی چې هوایي ډزي ونکړي. امنیت قومندان د کونړ لری پرتو او غرنی سیمو سیدونکو سیلانیانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
هر هغه عمل چې هغه د ولشت لپاره یو قسم ازي او ضرر او تشویش ورته جوړي هغه کده کلاشنکوفو پیرنوي کده پټاسووي کده ارسوي نو موږ ولست اطمینان ورکو مکمل تدابیر مونیولې د تاسو مطمئن وسی. عام ولست دا خبره کوو هم جوار ولایتونه کدلته څوک د سیل او د تپریح لپاره راځي لکه پتیر اختر کې چې امنیتی تدابیر مو ټول نیولیو، دا ځل مو طریقه کلک نیولی دی، الله دې بخیر راولی.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر وخترونو کې هم د پلاستیکی وسلو او پټاقیو پر پلور او پر هوایی ډزو بندیز اعلان شوی وو، خو بیا هم بازارونو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې پلاستیکی ټوپکې، تمانچې او پټاقۍ خرڅېدلې، او همداراز پر هوایی ډزو بندیز ته چا اهمیت نه ورکولو چې د خلکو د مرګ ژوبلې او نارامۍ سبب کېده. د دوی په خبره چې دی اختر کې به وکتل شي چې هټیوال او وسلوال څومره اعلان شوی بندیز عملی کوي.
په افغانستان کې ورستیو زلزلو د دې پیښو له قربانیانو د اختر خوشحالي اخیستي. دوی ازادي راډیو ته وویل ورستیو پیښو د ژوند ټولې خوښي اخیستي او د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو په باور ځینې ان په دې هم نه پوهیږي چې اختر کله دی. په دغه راپور کې د قربانیانو له کورنیو سره غږېدلې یو.
اختر تیر اختر نه پسیر نه ده، ځکه تیرو کالونو تاسو مثلا ماشومانو دپاره د کور د کورن دپاره کورو دپاره د زنو دپاره.
په افغانستان کې لوی اختر خو ځینې کورنۍ چې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنې شوي دي ویر په ټغر ناستې دي.
نو سا کال نشته، ځکه که درته ووایم ما زه خپله بازار ته.
عقل الدین ګیانوال چې د خپلې کورنۍ وغړي د پکتیکا په وروستۍ زلزله کې مړه شوي وایي سکل اختر یې د غم اختر دی. هغه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ګیان ولسوالۍ کې اختر نشته او دلته لا هم ماتم روان دی. نوموړی د اختر په تړاو خپل احساسات داسې بیانوي.
اختر تیر اختر نه پسیر نه ده، ځکه تیرو کالونو تاسو مثلا ماشومانو دپاره د کور د کورن دپاره سهار څه مګامه ده کول د اختر دپاره جمعې شوې کالي شو لباس شو. نو سا کال نشته، ځکه که درته ووایم ما زه خپله بازار ته هم تر اوسه نه یم تللی.
په دغه ولسوالۍ کې بل هغه کس چې شاوخوا لس کسه خپلوان او نږدې ملګري مړه شوي ازادي راډیو ته وویل اختر هغه مهال په خوشحالۍ تیریږي چې غم ونه لري او د کورنۍ ټول غړي در سره وي، خو سکل اختر د غم اختر دی. نوموړی وایي په تیرو کلونو کې له اختر څو ورځې وړاندې میلې کېدلې او خلکو به خپلو کورونو ته تازه وچې میوې اخیستې، خو دا ځل ټولې کورنۍ د خپلو عزیزانو په فراق کې اوښکې تویوي او د خوشحالۍ هیڅ رک نشته.
د اختر خوشحالیانې لکه مثال دلته خو داسې خوشحالیانې لیوي و نور اختر تکالی و لسونو سره کول او خپلوانو ګرځیدل و، دا ټول هغه څه به ختم شوی دي چې مخکې و. هر څوک په غم لګیا دی، یو چانه ما تر اوسه پرې دا خبره نه اورېدلې چې ما کالي اخیستې دي یا د اختر په ورځ کالي اغوندم. ټول کسان غمجن دي او پریشانی زیاتې دي. زه فکر کوم ډېر خل به لمانځه ته هم نه شي ولاړ، ځکه چې لمانځو کو هلته په جمعتونه وران شوي دي چې وران نه دي، ځینې د ورانولو سره مخامخ دي، د ډاره به څوک لمانځه ته هم نه شي ولاړ.
سکل اختر په داسې حال کې را رسیږي چې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان په لویدیځ پکتیکا او خوست کې زورور زلزلې لږ تر لږه زر کسان مړه او شاوخوا 2000 نور ټپیان کړل. دغه شان په زرګونو کورونه ویجاړ شول. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ورستې زلزلې ته په کور دننه او بهر زیات مرستې راټولې شوې او دغه لړۍ اوس هم روانه ده. سره له دې چې زلزله ځپلو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې ژمنې شوې، خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکي بیا په دې برخه کې ناخوښي ښیي.
د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ یو شمیر بې ځایه شوي اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان ورسره ناسم چلند کوي، خو طالبان دا ادعا ردوي. یو شمیر دغه کسان ادعا کوي چې طالبانو د بلخاب په جوماتونو کې د شویګانو اذانونه بند کړي، خو طالبان یې یوازې تبلیغات بولي. نور حال په دې راپور کې.
له جګړې د تیښتې کیسه کوي. د دغه میرمنې چې په خبره یې ورور یې د بلخاب په جګړه کې ترای تم سوی، له خپل کمزوري پلار او مور سره بې ځایه سوې ده. دا د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
هغه درې وخته چې به موږ اذانونه کول ګواښي وکړ چې نور به اذان نه کوي. دوی خپله به 15 وخته اذانونه کول. کله چې له بلخاب څخه ووتلو د بلخاب په چک پاینټونو کې به هر څوک چې د بلخاب و له موټر نه یې ښکته کوي او ګواښ ورته کوي. زموږ نارینه شکنجه شول، ښځو ته مو ډیر سپکاوی وشو. له موږ سره مرسته نه کیږي، خدای پوهیږي چې زموږ برخلیک به څنګه شي. له ملکی خلکو سره څه کار لري، مې ویروي. د خلکو کورونه چور کوي، ترانسپورتي وسایل یې له ځان سره وړي. دا خو خلکو نه دی غلا کړي، په زحمت یې ترلاسه کړي.
له دې سره یو بل سیمایز سرچینه چې دا هم د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي پراپور کې نوم واخیستل سي، ادعا کوي چې طالبانو د بلخ په جماعتونو کې د شیعاګانو اذانونه بند کړی دي.
وی ویل چې په جماعت کې نه باید درې وخت اذان وشي، باید پنځه وخت اذان وشي. دوی خپل امر کوي او خپل یې پلي کوي، اذانونه کوي، خلک هم ورته څه نشي ویلی ځکه ویریدلې دي.
د دې مېرمنې په خبره د بلخ ولسوالۍ اکثره اوسیدونکي د سرپل ولایت ښار او ځینو نورو ولایتونو ته کډه شوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په سیمه کې د خبریالانو د نشتوالي له امله د راپورونه په خپلواکه توګه نه تاییدېږي او طالبان هم دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا ادعاوې ناسمې دي چې ګواکې پر اذان کوم قیدات وضع شوي وي او یا هم له خلکو سره ناسم چلند شوی وي. ځینې کړي زموږ او خلکو ترمنځ د تفرقو د رامنځته کولو لپاره قوت خپروي چې زه دا ردوم. رښتیا نه دي، په بلخاب کې کاملا آرامي ده، هیڅوک د بل چا په وړاندې کومه ستونزه نه لري او ټول هغه قومونه چې هلته ژوند کوي د یو بل ورونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سه د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې د وروستیو نښتو له امله حد اقل اووه زره خلک له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي دي. دغه شان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې اووه سوه پنځوس کورنیو ته یې د مرستو یو کاروان د بلخاب ولسوالۍ ته رسېدلی دی. خو په بامیانو کې د طالبانو د حکومت امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې بې ځایه سوي کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. د بلخاب جګړې هغه مهال زور واخیست چې طالبانو اړوند یو هزاره قوماندان مولوي مهدي مجاهد له خپلو رهبرانو سره د اختلافاتو په پایله کې له بامیانو څخه بلخاب ته ولاړ او تر هغه وروسته طالبانو په دې ولسوالۍ حمله وکړه. د مولوي مهدي مجاهد او د طالبانو د حکومت د رهبرانو ترمنځ د دې نښتو لامل د ګټو پر سر یې د تفاهم نه رسېدل بلل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتاست اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه ګلونه سلامونه د ازادي راډیو ګرانو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو ستړي ماشي، اختر مو مبارک شه، نوی کالی، نوی جامې، نوی چپلی، نوی صدرې مو مبارک شه. هله دا یو ښکلې رنگین شایسته اختر ولري. زه نبی الله زبلې د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو خدا واخله خپل وطن ګل وطن لیری د ایران له شیراز مسافرین همدا پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. هیله ده را تنه شریکی دا چې اختر ده، هیله ده د ټولو افغانانو په دې ورسته کې د ډیرو افغانانو زړه درد وکړي. د هیله ده د هغو د زړونو ته ملهم پیدا شي او دا اختر یو ښکلی او رنگین اختر شي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، زم احمد ګل مجبور لا ایټالیا نه وړاندې کوم. وی اختر مبارکی هم درته وایم او یو اختر عزته یا ټپه عزت در سره شریکوم. وای زما خو وار و وار نغلو نشا کوم، خو ما را نغلو زما د زړه قرار را نغلو. اختر هم راغلو یا را نغلو زب د سره لاسونه چاته ورکومه.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کیږي. زه د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه زین الله انستې سره په تماس کې یم. د اختر مبارکي ټولو اوریدونکو کارکونکو ته وایم دا یو شعر دي تاسو ته ډالۍ وي. څوک د اختر لپاره ځان جوړوي، څوک واسکټونه، څوک پیازوان جوړوي. د چا سنگار وی رنگ پر رنگ اختر کی، چوک د زړو جامو گریوان جوړوي. د چا نکری جو باندې سره لاسونه، چوک د سویرونه د جانان جوړوي.
کشکی ماشوم وای بیا می د اختر منځلای څومر خوند بیکوالای، څومر خوند بیکوالای. کشکی ماشوم وای بیا می د اختر منځلای څومر خوند بیکوالای، څومر خوند بیکوالای.
بلی السلام علیکم، سید محمد یوسالم د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د کلایبوس د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام ریږدم. د لوی نیکمرغه اختر مبارک ټول اوریدونکو او د ازادي رادیو و کارکونکو ته وایم. خصوصا زما وړونو مسافر دي په ایران کې دي، هغو ته بیا خصوصا خصوصا د لوی نیکمرغه اختر مبارکي ډیره ډیره ورستوم د ازادي رادیو د طریقه څخه.
ازادي رادیو پلانډو څپو،
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
اته بجې او 1.5 دقیقې شوې د روانې خبرونې په پاتې برخه کې درسي سات خبرونه به ووري، خو تر هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه غوښتي چې له طالبانو سره استدلال وکړي. ښاغلی غنی دا خبره تیر شپه د لوی اختر په مناسبت په خپل وینا کې وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا د غیان او برمل ولسوالیو په زلزله ځپلو سیمو کې د چارو د همغږۍ لپاره د دوی شریکان خپل کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغه کاري ډلو د روغتیایي خدماتو او اقداماتو د څارنې لپاره هلته روغتیایي کمپونه هم کتلي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې کابل خاروالۍ له خلکو غوښتي چې د ښار د پاکۍ لپاره د خپلو څارویو پاتېشونې په مشخصو ځایونو کې واچوي. تر دې مخکې شکایتونه کېدل چې خلک تر قربانۍ کولو وروسته د خپلو څارویو پاتېشونې د لاریو او سړکونو څنډو ته اچوي، چې هم نظافت خرابوي او هم بدبویونه جوړوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د جاپان د پخواني صدر اعظم شینزو آبی پر وژل کېدو د جاپان حکومت او ولس ته د خواخوږۍ پیغام ورکړی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، جاپان له افغانستان سره نږدې اړیکې پالی او د پخوا په شان په دې وروستیو کې هم د افغانستان له ولس سره د پام وړ بشري مرستې کړې دي. د ایران د پارلمان یو غړی وایي په ایران کې د درملو کموالی حساس پړاو ته رسیدلی. عبدالحسین روح الامینی وایي په دغه هیواد کې د درملو جوړولو صنعت د سقوط په حال کې دی. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 13 جون میاشت کې د درېمې میاشتې په مخه د غنمو په ګډون په نړۍ کې د نورو خوړو بیې یو څه ټیټې شوي، خو دغه بیې بیا هم تقریبا تر بل هر وخت لوړې پاتې دي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، په دې خپرونه کې درسي ساعت خپرونه به راسره اوري. د خپرونه واوري، تاسو ته ښه اختر غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو، او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی، او هر جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل کېدای شي، چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین پړانګ ویني چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کت لرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 340 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا ویني چې په حیوانانو کې درجې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 2 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پراتک سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو لا ازادۍ راغلی.
او د خبراوني په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې. خونکي په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړی. د درس بشپړه تشریح خون کوي کوي
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې و چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,00,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند بندی د برشنا توربینونو نصب سول د برشنا د لسترول توربینونو پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برشنا فابریکا چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده، د کجکی د برشنا فابریکا ورته ویلی سو. د کجکی د برشنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ سو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره سوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکی برشنا بند جوړ سو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړه شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین یې مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت سنګین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پر ځای نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پر ځای دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکیټ شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې ډیرو ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان. او الله حکمتونه له مشرقي سمت جنوبي سمت میمنه او فرات څخه عبارت و. له دیارلس سوه درو څلوېښت لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه پراخې او سوځونکې دښتې تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په دیارلس سوه درې څلوېښت لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په دیارلس سوه اویا هجري شمسي کال کې دوجش ولایتونه څلور نوي ښاري ساحې او دوه سوه څلور نوي ولسوالۍ او درې زره پنځه سوه اصلي او پرۍ کلي شامل وه. له دیارلس سوه پنځه اتیا لمریز کال څخه وروسته دوې ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت اته پنځوس زره کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې اته پنځوس زره کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ موسی کلاه ګریش دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ پنځه زره کیلومتره